يعني لازم بودجه به مرتب تدارک کیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
مننه. یو بل موضوع چې ویل کیږي د پهانتون ځینی استادان په څو ځایو کې بوختي په کار باندې د څومره پهانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولی شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې ځینی استادان د پهانتونونو یعنی غیر له دینه چې په وزارت په دولتي پهانتونونو کې په تدریس لګیا دي، دوی په ځینی خصوصي پهانتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت دی. وخت چې زه راغلم ما یو ډیر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پهانتونونو دی باید په ډیره کلکه توګه د دې مسالې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د اعلان شي او نورو پهانتونو ته خصوصي پهانتون کې تدریس وکړي. کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي پهانتون کې یا خصوصي پهانتون کې تدریس وکړي، هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند پهانتون اجازه نامه ورسره وي. بنان موږ به د دې مسالې کلکه څېړنه پیل کړې ده، مکتوبونه ورکړي په جدي شکل پهانتونونو ته، دا مسله به موږ په کلکه څېړو او هغه استادان چې د دې موضوع نه سرغړونه کوي هغه ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبینی کړې ده هغه مسایل به په دوی باندې تطبیق وو.
بله وزیر صاحب، د استادانو د ګمارن په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په کادر کې باید وي په پام کې نیول کیږي؟ ځکه دا سينیو کې موجود دي چې ډېرې دروابط لمخې مثلا استادان مقرريږي، آیا دا موضوع اختیار ده او کنه؟
دا څه مسائل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولای، ولی تر هغه ځایه پورې چې موږ قانون موجود دی، د قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لیسانس وي د لیسانس سره وي هغه باید 15% نمرې پوره کړې وي او پر رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي. د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي پر رقابتي شکل به امتحان سره سپری کوي او همدارنګه د 15% نمرې خپلې باید پوره کړې وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی ټول د دورې د تحصیل کې
ځینې موارد تاسو په ځینې موارد کې نه څنګه
دا چې ځینې موارد کې ماده ویلې ځکه داسې کوم څه ما هم اوریدلې دي، داسې اوازې ما اوریدلې دي چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوي وي مونږ وزارت تحصیلات عالی په دې حق لري جدي دي او نو کول شي ورسره دي روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلی ورسته پښتنه غدا چې په خپ کانکور پینتیانونو کې درغلي کېدلې په دې وخت کې و چې تاسو راغلي نیوي څه پلان لري چې دا درغلي مخاوني سي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي، اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بې باور دي مونږ او واقعا مشکلات هم عیني مشکلات هم موجود وو، نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه مرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه و تقریبا 3 هفتې د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ. ورسته لدې چې د کمیټې لازم په خپل تر لاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا مونږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ، کاری کمیټې ایجاد شوې، اړوند کسان په 3 کاری کمیټو وویشل شول، ډیر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله مونږه شورای وزیران ته وړاندې کړي، هغه هم پکې ځینې نظریات درلودل، بیا په یو کمیټه کې نستله، بیا دغه فیصله نهایي شوه. ان شاء الله مخې ته هفته به مونږه دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو، ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینه تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي، یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کلم کبان یا ماهیان نیولی دا ځوان د چا کی څه کوي؟
د جال د سره سره د اوبو تور کده کړي او نو بس د جنټیج کله چلن کړي او د بخ نیولې او د حالت کې چې د کله غرزیدل پوسمه کړ
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو او د کبانو د نیولو پر مهال کوم مهم خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان و نه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کی اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړي.
ا
روسانو چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مل کثافات پاک وساتو، نیالګي کینو او یادم مزیر لوګیو مخنیوي وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي یې کوي، همدې ته ورته یو شمیر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشۍ سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب زادی ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور امانی څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وایي
د ابجال اوبو کې اچوي، بیا هغه ته د سیند په واسطه برق ورکوي. دا چې کله برق ورکوي نو دغه کرنټ مکمل اوبو کې تقسیمیږي. تقریبا 15 متر لس الی 60 متر پورې د ساحه چې د تخریبوي دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي، نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرنډ ورکړي دغه مایان د اوبو نه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي، رجیږي، ځکه د ډېر سخت یو کرنډ ورته ورکوي. کېدای شي کله روزي نو د منځه ځي. که وړې او که لوی وي مایان دي، نو هغه شی چې هلته موجود وي، یعنی سا اخلي، نو طبعا هغه د منځه ځي. پکې
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. دی له پوهنتونه د رخصتۍ په ورځو شپو کې اریوب ځاځیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یوه خوړ یا سیند ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي، نو هغو سره تللی و هلته مایان یې نیول. د سره د خپله د مایانو یو جال و، غوښتل یې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي، دښته برق واخلي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و، نو هغه بل یو دوست یې و، هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا دی په اوبو کې ده، آیا دا لین د سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و، بس د جنریټر چې کله چالان کړی و. د برق نیولی و، د هر حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې، بیا دوی متوجه شي ورغلي و هلته امبولانس راغوښتی و، هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکترانو چې کړی و هملته یې ورته ویلي و چې لکه دغکې سل فیصدو کې یو فیصد هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړی داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو، ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شارټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د برقي شارټ ترڅنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې، یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پی جي سي ورته وایي، په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده، چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاو انواع نور دي چې اکثر یې په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ. نو کله چې ته برق ورکوې د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي، ته ونیسې تا په اوبو کې وژلی. نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسئ، د دې خوړل حرام دي. د ته ز د مایانو ښکار نشم ویلې، دا واقعا د مایانو نسل کشی ده.
د کابل ښار اوسیدونکو جاوید لنګدې ډیر شکلونو راهیسي کبان نیسی او خرڅوي. دمو د کبانو د نیولو لڅو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډیر مضر او تاواني ده.
برق گرفته میشه، برق شارت میشه، که در جنراتور او بم بند نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم اوبو ته راچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل لمن زوړي، ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نوي. دا د دوی قتل عام کوي.
ټول شبدار ګل قاتل عام میشه دیګه.
دوستان، یو بل کب نیون کې پرویز محمد چې د کابل پولیس خشتي جمعه ته چیرمه کبان خرڅوي وای چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موګه مې په جال لري، موږ کوم جال میګري، جال 3 انچ 4 انچ 5 انچ
مخپل جالونه لرو، په جال کې نیسو 3 انچ 4 انچ 5 انچ ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسېزو، قربان سیاد او داسې نور ځایونو ته پسېزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي، دا ښه ډول دی.
پیغام مو مسته کړه جال بیرم خو بس
لونی میوه وشکوا او وی خوره خوونه په تبر موه. د ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بس کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداری اصل وایي. پایداری معنا ده د ستاسو له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړي چې خپل ضرورت لاسته راوړي او خپل منبع له منځه مه وړي. باغ نه میوه اخلو ولې ونه پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو پاجاوي کې واشي حیوانات، واشي ژوي، مايان د ټول په کې شامل دي. یعنی هیڅ څوک په افغانستان کې د قانون لمخې دا حق نه لري ترڅو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې د منع ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوګدو. د طالبانو د وخت کې سکوي چې زیاتره به لسروبي کبان راوړل، خو اوس دی وای
بام شورتی که میگنن جنتر میگنن نس شگو میگنن خراب میگنن. حالا تا که با شما این موی زود دا وقت وطن
دا چوک چی دا جنراتورونو پا برق شارت و دا بام پا وسته کاروی دا طول نسل لمن زودی او سوگوره کنه دا طالبان پوخت که با مگل سروبی دیر کبان راودل دو دری تن ماهیان بر راودل که دل او سطول لپاکستان راودل که گی هم داده چی مخ پل زان تا زر رسو نوالی باید زان تا توانو رسو بجال که باید دونی سو چی همیشه و وسی
چرا با خود را رسو این کده جال بگیرین یمو دایم وقت باشه
وطن جنت نشان دے گلان پگی کرما ہما دا روخ نگران دے گلان پگی کرما
هم زولو د پرویز محمد خبرې ته کذیر شونو رښتیا هم مخ خپل په خپل په تبر وهلې. هغه کبان چې لاس روبي به متر لاسه کول اوسې له نورو هیوادونو راوړو، ځکه خوای کنه چې خپل لاسه تمه دښمنی په دې هله چې نور خپل په تبر نه وهو او خپل لاس د ځان دښمن نکړو. نه تاندې څنګه ران غاړو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړې، پته ده facebook.com/tandesange. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه دا او نور خبرونه نی هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شي shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
زدا وطن کو بدان کرم خدمت به ضرور کرم زدا وطن کو بدان کرم خدمت به ضرور کرم پکی د عمر خزانه کرم خدمت به ضرور کرم پکی د عمر خزانه کرم خدمت به ضرور دا زنده په مان دے غلام پکی کرما دا زنده په مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دا روخ نگران دے غلام پکی کرما
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.